dajo zahta, dajo pasunde, dajo tahote, no هیڅ کله مبارزه د سی په سادهګي پر مخ نزی دنیا کې تاسو ارزی کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کیږي نه که موږ دغه نږدې حرکتونو ته وګورو تاسو وګورئ مثلا د بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسو ورته وایئ په تونس کې رژیم ړنګ په لیبیا کې ړنګ په مصر کې ړنګ په عراق کې همداسې په یمن کې همداسې نو او ډېر نږدې چې څو میاشتو کې په بنګلادیش کې
اتمر صاحب څنګه تاسو خبره وکړه دا لومړی قدم دی او منظور پښتین هم په خپله وینا کې ویلي دي چې دا ډېر اسانه غنه دی او تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کوم شوي دي مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاڅېدل یو وړوکي هغه نه راپاڅېدل او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره موږ خبرې کړي دي هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل مانی دي که د بنو جرګې موږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو هغوی یو هغه کړې وه خو د دې جرګې نویت که موږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې او هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغونډ شول ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکورې د هر یو هغه نه پرته په یو ځای کېناستل نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي چې سونه دا خبرې تاسې وکړه شروع که په پیل کې وکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي ځینې به پکې شي ځینې به پاتې وي خو څنګه ګورې دې هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله
ها ګورې دلته څو مهم خبرې دي یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمون د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنکیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو دا یو مدني حرکت دی یعنی پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو د پاره دومره دیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی هلته خو موږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې په باجوړ کې په صوبه سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی یم کلو کې ګرځېدلی یم یعنی دا یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنوبیانو باندې راوستي دي یعنې دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي پښتنې ښځې جنوبیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبانو هم غږ وکړ چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو دا تاسې چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی موږ تاسو ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه خپل ټولنه کې ورکړي نو په مجموع کې که موږ داسې ارزونه وکړو دا یو ډېر ښه یو نوښت و او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي هم دننه په پاکستان کې هم د پاکستان نه بهر لیکن دا مشکلات ته به دوی حوصله ولري
پښتین خلکو نه خوشتي دي چې بیا هم راووسی کنه لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوی شته مادو ته راځو او ګورې د په همغه مادو کې هم د نه د جرګه جرګوالو ځینې د شرایط و ذکری دي کدا ونه شو د سی بکو مثلا و برېښنا یو یونټ په 50 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره کچیرته نه کیده د کوم سیمان سي نورو صوبو ته تللی دی دا بغوڅو کنه یا مثلا دی وایي سي دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره لکه مخکې چې تاسو د شیاو د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه یا په نورو خوادو قبایلی سیمو کې چې کوم
د زمکو په سر باندې په منګور په قبایلی سیمو کې ډېر زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روان
دي د دغه د مخنیوي لپاره ته د دا وړاندیز کړي سره لارې ځلې به درې زره کسان راغونډي شي او یو لشکر هم جوړي شي هغه هم سولې شي تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړې دي دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو سړیره مرسته وکړي او کنه
ګوري هر موومنت یا هر خوځښت هر حرکت ستونزې لري لیکن دوی دا مشروط کړی دي یعنی که دا کار ونشي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نور صوبو ته لاړ شي دا پرقد کې یو نوی اعتصاب دی او هغه سیاسي اصطلاح دی ته ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي یعنی دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که مونږه منطقي فکر وکړو یعنی ګورې تاسو چې په پاکستان کې دغه ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي د سوده کې تربلا ده کې کلاباغ ده دا ټول په پښتونخوا کې دي دغه انرژي او برېښنا د دې ځینه ورسي په اول وختونو کې دا زما خې یادېږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلی وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود وي یعنې پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري په هغه څه شرایطو کې چې ټول پښتونخوا کې که تاسو د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي اتمر صاحب خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجنا ټول لاړې پنجاب ته لاړې ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو اخپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړل پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې بل کارم شوی د فرزند په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریانی وکنه ثوابه یې کوي
ګډونه مازی هغه سنتي زون او د
سنتي زون
کې او
هغه یو راپور ده هم چې فرزند په پنجاب کې مالیه تر کم اخیسته دلته ټاکسونه ډیر شو الته کوم و نو خو چې هر څوک یالت تلای شي خپل فابریکه به حالت وړي دلته بیرته کدی بل موضوع تر وګرځ ګولایس د جرګې په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړه وروسته چې راپور تاسو په مشال کې لري چې سپرمختک پکې شوه دی
ګوره دا خو شیبر کومګو ګورو د اکتوبر په 14 باندې جرګه پاتې ورسېدله جرګې په اخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړه د دالسم معنی نا وخته دویش ماده وړاندې کړې دي د جرګې د پاره اتیا کسیزه کمیټه هم هغه کړل چې دا به پریکړه کوي دا غي درې ورځې پسته اوس د چاشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړه او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه وشت منل دا وینا وا او په هغه کې یو خپل دا غو بیان کړ چې رقم کم غدي منګ وس لا عمل وس ټاکو کنه او دا یو خا غدي چې ته فالو اپ کی لکه ته په هغه خپل ځای باندې پری نګ دی وز دوی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د عمل لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي په دې ورځو کې کوم ګور په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او دا هغه وجنه د پښتون ژغورن غورزنګ چې کوم دا د دویشتو مادو او د غوښتنو خبره ده هغه لږ په شاته لري ده په رسنیو کې د پاکستان دغه خبره مونږ کوو. په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وه، نو پنځلسم او شپاړسم باندې هغه نو ټول توجه د حکومت
ټول هغه ته دوی
لپاره هغه مخکیم نه وي، خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې داسې وشو او دې سره سره اوس څنګه هغه چې هغه غونډه ختمه شوه، نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث او هغه دا دی چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږ ویشتم بدلون خبرې کیږي او هغې لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي، واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي، هغوی په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي. مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغوی دې سره دی له ووټ ورکړي. نو د ټول سیاسي حالاتو کې او په دې د شنګای همکاري سازمان په دې غونډو په هغه کې که موږ ګورو نو دې خبرو ته دومره هغه نه دی، خو اوس هغه رنګ خبرې پاتې نه دي. څنګه ته خبرې ته شاوې چې پاکستان د رسنۍ هسېم دې ته هغه نه ورکوي، او یو وجه دا هم ده چې پاکستان د رسنۍ ځکه هم نه ورکوي چې د اکتوبر په شپږمه باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانونه سازمان وګرځولو.
خو خیر ګلایا د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پورې نه ده خبره شوې.
نه دې مخ کې سنسر شوې دي.
اوس ګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل، حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
خبره،
پېښور کې غونډه وکړه خبره نه شوله، لاهور کې غونډه وکړه خبره نه شوه، په بنو کې غونډه وکړه خبره نه شوه. یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي. خو کرا شو دی بل اړخ ته اتمر صاحب د دې پی ټی ایم تر غونډو پورې لکه څنګه چې ګولایا اشاره ورته وکړه کنه څو ګام اخیستل شوی دی. یو ګولایا دا خبره وکړه چې پښتین د فالو اپ یا موضوع تعقیب کړي راغره، بیا هم بیان ورکړی دی. لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاد شوه،
خو هغه مونږ یو خبر ته کوم مهمه ده، خو هغه یو سیاسي هغه دی. اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه، تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړه که موږ ګورو په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دی، نو هغه خپل هم یو غلری هغه ول هغه سره خپل په ریښتینی هغه ور سره هغه رنگ ولاړ. سبا کدا چری اومدقه د تحریک انصاف حکومت واکمنو چې په دې هغه معنی دی ته اجازه نه ورکوله او نن راځي
سیاست خو سیاستونه د سی چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر د خواني دشمنان هم سره دوستان کیږي. خدای اخو په دې شک نشته، خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته. دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا وکړه، بیا د تنظیماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلي وو. نو په دې کې خو هغه نشته، خو یو قانوني حیثیت لري چې خو دادا چې دي کې ودام کتلی چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتنو چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډیره سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبر کې هغه یو سیاسي ګوند نه دی، هغه مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي، سولې ز مبارزه کوي، لارین نه کوي، هغه یو هغه نه دی تاسو په داسې بندیز په ولاګولو.
دا اتمر صاحب بیرته کده دی د بحث د برخې تر وګرځو سي دغه کوم مادي چې دی د دویشتو مادو کې کوم ماده تاسو د سشکاري سي هغه به ممکن تطبیق نشي یا یعنی خندونه به پکې زیات وي؟
زه تاسو فکر کوم چې دا دوه درې ډیر مهم دي. یو د ډیورن مسله ده، یو د فوج او طالبانو ایستل دي د سیمې نه، او بل د برېښنا مسله ده. نور داسې ډیر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی ترمنځ مشکلات رامنځته شي. البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واک کې دي، د دوی ترمنځ کولی شي چې هغوی په خپله خپل منځ کې سره حل کړي. لیکن تصادم زه فکر کوم چې حتماً راځي په ځینو ځایونو کې، او دا چې مثلا بیا غوښتل شوي دي د منظور پښتین غوښتنه دا ده چې دوی د بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي، دا داسې معنا لري چې یعنی دوی قرار نه کینی که دا ممنوع شوی سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی، یو اجتماعي سازمان دی او اجتماعي سازمان یعنی څوک باید چې ممنوع اعلان نه کړي ځکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جوړ شوی. خو په هر صورت یعنی دغه عمده غوښتنې د پاکستان د حکومت البته همداسې بریښي چې دوی به دا کار ونه کړي. خو تشویش بل هم دی لکه چې حکومت پی ټی آی داسې ټوټه ټوټه کړي لکه چې موږ په دې تیر څو میاشتو کې ګورو او اوس هم لګیا دي چې دوی پی ټی آی په منځ کې اختلافات راځي او دغه مشران دوی سره بیلیږي، د عمران خان نه بیل شوي دي. نو دا تشویش یا دا امکان شته چې دغه خوځښت کې حکومت لاسوهنې وکړي او دغه خوځښت هم دوی خورور کړي. البته دا یو احتمال دی، زه داسې نه وایم.
لیکن اکمر صاحب، د دې له خاطر چې دا د بحث روسیو شیبو کې که چیرته همدغه رقم د کسان سره بیرته ټوټه ټوټه شي، بیل بیل شي، نتیجه به څه وي په لنډو؟
نتیجه متاسفانه ډیر خراب وي ځکه چې اوس داسې موږ فکر کوو چې د دوی خوځښت به یو الهام وي، یو روح به ورکړي ټولو پښتنو ته، هغه مظلوم ولسونو ته، ملتونو ته چې هغوی اسیر دي، حق خپل ورته نه رسیږي. دا یو حرکت دی چې کیدای شي من هست یو نمونه یو الګو وي په سیمه کې د نورو ملیتونو دپاره، د نورو ملیتونو د اتفاق دپاره، د هغوی د دادخواهي دپاره، د هغوی د حقوقو ترلاسه کولو دپاره.
اکمر صاحب مننه کولایاس، منندوی یم او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د آزادی میلمه،
د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوی یاست او لومړنی او د غرض نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل مننه ده. سلامونه د ازادۍ رادیو او د خپل خبرونه لار څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ اساسي خبرونه اوري. هیله من د خبرونو تر وروستۍ شیبو له موږ او تاسو سره وي او زموږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ساس د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغ دپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر خوشحاله سم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسف خوشبختانه و ما نه کراغلی میدان وردگو که ولی جون می حال تنه را کرده تردی را پوره خوک بیا دیزده که برخه تراسم بیا بنو جان خوشبخت و گرنم زکر چه متاسفانه چه پدسی ولسواله و پدسی ولاد و کلی کیم چه حال تا لدر پخواد خل جونو تا دیزده که زمینه دو نحن نده برا برا خو خوشبختانه را چه مرتلال متقابل که و سیدل نو هم دغل تا اما لومه ازده که یعنی دلومه تردی چه حب قابل که می در شروع کرده ده یا دلسم ټولګي مهم هم دلته په کابل کې پاتې راځولای او څلغه نه هم لوړ زده کړې مهم تر اوسه نه هم کابل کې تر سره کړې دي
میدان وردګو نه څو شو چې کابل ته مو کډه وکړه
کورنۍ پلار مور ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي هلته مثلا پلازمینه دی او هیواد وي هلته لاړ شي زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی کور مځکه ده ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی همدلته یې دنده وه موږ یې هم همدلته روزلي وو
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي لوړ زده کړې مو هم کړي دي که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه
لومړی صنف یو لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه وه چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې بیا دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسې علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه واقعا ډېر ښه دوره وه ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ د دوه نیم کالو لپاره مې ولوسته ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبورم چې شپې لیسه ووایم نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي دوه نیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خوښې پوهنځی مې نه و اما د پلار او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبختانه چې پای ته ورسېده
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده دوه کلنه دوره و دو نیم کلنه دوره و
دوه کلنه دوره و خو عموما د شپې لسابې نیم کال یو سمستر اضافه کیږي نو دغه لپاره دوه نیم کال ما ولوسته
ولې مو د خوښې رشته نه وه مهندسي خو پوهیږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیری کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي
بله بله بالکل نو صاحب تاسو خبر پر ځای ده ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینیری بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر شې باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي زه هم نیمو کسان له درس خوم چې بریالی وم ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او کار به کوم په دغه برخه کې نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار وکړم
ډېر ښه ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست
نه کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی ټول کارونه اخلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه دا چې فلم په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خواله دی پانتون لخوا می چلور کلنه دوره پا دیر بلیلی توف سرطای تا ورسید بولا او یعنی جان ویل اشن چی جورنالست هایم بلاخله دی جورنالزم لسانس
خواه مخیره دی چی دا جورنالزم ول ولی رسنه و سرم و فعالیت پایل کامکاری پایل کرده
بله او دی مهندسی پانتون بلی سمستر که مسلمه دی افغانستان دی رسنه سر دن دا پایل کرده هماغه دیل امشون سر زده ورز دی خواد خواه دن تطللم بیان و مجبور سن تخبل پاد تون شپی تا وڑاوما نو مختلن سزی جورنالیز پایل کرم تقریبا یونیم کال ما دن دا تخصار اکلا دی رسنه پا بلا بلو تانگو پا بلا بلو برخو که مسلم اگر نمی خواهم و سره و جای و می گفته چه مسلکی توگه پا در برخه که موسم موزه که می پایتون خواهم و سره پایل کرم
پا مشخص توگه دی رسنه و سره چی تاسو فعالیت که و پا کم برخه که راپور متحیه که و خبرون نامادگی مونی ولا یا پا کم برخه که
پا لومره که ما دی دوبله لطانگی چه پایل کرنا و دی دوبله برخه که می کار شروع کرنم روسه لغم دیر کم هم موده که بالاخره و توانل چه جوری اخبران تا لاره پیدا کرم و همه غیدی لامل شد چه دی نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي نو شاید تصادف مسل هم همداسې مسل چې ډېر کمه موده کې وتړندل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سړنۍ پروګرام یا سړنۍ خپرونې د ویانې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي همداسې روانه ده معلومات رکھے رسنی سر کار پائے تھا چینل پرانست بلن نور صاحب
سن موبی گروپ سره د نن تر سره کله په جنګر تو ګلمر ټلویزیون او بلا بل خبرونه می په دغه ټلویزیون کې مخته یو لړ اتحاد دی بیان دی پریزنټر په توګه او هم ورسره غن هم د دغه ټلویزیون د ډیر ستر خبرونه لمر مخام چې کلونو راهیسې په دغه ټلویزیون کې د خبرونه خلیګي دغه د پروډوسر په حیثو ولې ورسره غن می البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو د اقل کوشش به کولی شو او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسېږي په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي ما هم غوښتل چې یو چینل ولرم او هماغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دی نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي نو ما هم د دې لامل شول چې ما مې غوښتل ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخکه وکړله دي شاید یو څه مودې لپاره شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانیستی ده
یو نیم کال کېږي شاوخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي ثابت امتیازات البته میاشتنی آیا دا مو سنجولې و چې کچېری خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وب کولای شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل لپاره نفقه پیدا کړي
بالکل نور صاحب یو څه ده چې ځینې وخت باید د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی اوسې د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پورډې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري، تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر نشلي. خو نورو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او مې غوښتل چې موږ خپرونه وړاندې کړو. مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینو بندیزونو هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې همشل چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نسل پرې هره څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دغه دغه رسنۍ پالیسي نه وه؟ نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالو ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبري وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړي وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړي حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله ما واده کړی ده، او خوشبختانه د لپښو کې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد ملور کړی ده خورا جانا الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دوه ماشوم هم هلک دی مساجم، او هیله من هم ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیک سالو نیک عمل اوسي، البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومان سره.
ډیر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل دی، یو لسم د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
نرسب زه اکثرا د نجونو په حقه ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، موږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو سړی چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي. ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو خپل چا چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا چې هم جګړې خوښي نسي هغوی هم هم نسي ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم میل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې وشي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی لاسینۍ سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره هم له نجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دته هم خبر کړم چې خی تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ. وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړې یو ښه پیام اوسي. ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بلې، اول همدا په خپله پخلی کوئ په دغه شکل چې دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بېرته ورنه ویډیو اخلم، ریکارډ کوم او هم بهرني خواړه اوسي هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري.
ډېر الله، تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
یو بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه رادوتوم په لایف توګه مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم او یا هم د استاد له لارې څخه. او دې تر څنګ یو بله خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته خپره کړم تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه ده چې ښایي اوریدون کې هم وسی زه د هغه وخت نه یوټیوب ته راغلی یم او په بیلابیلو پلاتفورمونو کې زما خپرونه چاپ کړې دي. زه وینم چې د کومو خپرونو لیدون کې ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او لیدون کې کم دي. یعنی په دې باندې مونږ پوهیږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لري. مثلا دا اوس په افغانستان کې ما په افغانستان کې د حل کار لپاره حد درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغه هېوادوالو لوري بچې داسې یو کمنټ لاسه کې چې وایي به څه ضرورت چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوې. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې به د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ هلته تعقیبوو تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې وو. هلته کله چې یو کس راجېږي یا کورنۍ راجېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه کسانو لپاره موثره نه وي، د 500 نفر خو لپاره موثره وي. موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوالو نه، نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعاله یم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر هلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت لري د رسنۍ په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زموږ کورنۍ، زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هر ژبې، هر سطح پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه وړي. او که چېرې لوړه سطحه باندې وګورو، موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي یا موږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو لسه زما په خپرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه سم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې څه نه پوهیم، ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې، یو په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کې، هر داسې ځای چې اوسي، چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي هلته یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته. دا خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي. زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم، خپرونې ثبت، خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم. نو دغه لپاره محدودیتونه شته اصل پر سلوک
ډیر له کلن راته وای چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري
نو صاحب واقعا زه ته مننه له تاسو څخه چې ما ته مو وخت راکړ په دغه خپل خبرونه کې چې زه هم څه خبرې ولرم او هیله مننه چې هیوادوال لپاره مې ارزښتمنې خبرې کړې اوسې پیغام مې هم ټول نوي نسل لپاره دی د ټولو همزولو لپاره خلکان یا نجونې اوسې وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو که نورو ته ګټه نه شو رسولی حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل سر چاپېریال په پرمختګ کې ګټه واخلو ولکه هر څومره ستونزې اوسي هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي د هلکانو په مقابل کې د کورنۍ په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي دغه پیغام مې ټولو هېوادوالو ته دی که چېرې په ورځ کې مو یوه ورقه یوه پاڼه کتاب ولوسته نو ډاډه به وایده اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده نه هسې عبس
ډیره مننه کوم له تاسو څخه له ټولو هېوادوالو اورېدونکو څخه ډیره زیاته مننه حسینه همدرد